د مزاحمت سبب ونه ګرځي. دلته متاسفانه په افغانستان کې د سیو جنجال دی، یو دا چې کله چې مظاهری کیږي په خارونو کې د ټول لارې بندیږي، یو د مظاهره شان له خوا بل د دولت له خوا. اوس په کابل کې نن ورځ هم سبا دلته مظاهری ول چې کیږي، دا ټول سلول لري کې دا غټ غټ دی اردو موټر درولې دي. عادي خلک ازیت کیږي، خپل یو نفر ناروغ دی، خپل مریض روغتونونو ته غواړي چې انتقال کی نش کولای، یالته پلاره کې یا ساور کې یا مریضی ک د علاج وړ وی لا علاج کیږي. بل دا چې دا غریب خلک چې دلته یو دکان لري او هټۍ لري، او دوی غواړي چې خپل نفقې پیدا کړي، نو هغه دکان هم شکوله چې خپل کار وکړي. او په زمان کې خلک چاروندې او ضرورت لري اړ دي د غشانو ته، نو هم مستلک لپاره دا ضرر کوي هم متشبسته.
بله،
نو زمان له نظر دا چې دا خود هر چا حق دي چې مظاهره وکړي، خو اصول سره برابر
د مظاهرو لکبل کله کله چې د غبیخي اعتصابونو باندې بدل شي، حکومت ته هم ضرر رسیږي اقتصادي او سیاسي.
په افغانستان کې بل مسله شته، ټول په توګه یو لوړ پولي مقام د دولت د مظاهره ترساوي، که چیرې دوی اپوزیسیون دی را دي، چې اپوزیسیون کې ودرېږي او خپل هویت بیان کړي چې موږ د اپوزیسیون غړي یو، دولت سره انتقادي چلند کوو، اما داس خلیش کې له یو په حکومت کې بل په اپوزیسیون کې وي. دا په دنیا کې به ساري دغه یو شی نشته دي. زو معیشتین دي په سیاسي لحاظ هر یو دوی هم د دولت سره دي، هم د دولت مخالفین او د منتخبین سره او اپوزیسیون سره دي. اپوزیسیون خو په رسمي توګه موږ نه لرو، ځکه چې اپوزیسیون خو خپل تعریف لري چې اپوزیسیون باید یو سراسري ګوند وسیږي چې الټرناتیو د قدرت وي، د اساسي قانون سره هم د دولت ځایناستي وشي په راتلونکي کې، او دولت په د قانون چوکاټ قانون اساسي انتقالولای شي، او نه یوازې انتقاد تر څنګ باید اصلاح لار وخی ورته او خپل بدیل ورته معرفي کړي چې دولت پاتې راغلی دي په دغه موضوع کې. زمونږ لاندیز دغه شي باید دغه سي، مونږ چیرې حکومت ولرو مونږ به دغه سي
وکړو.
اوس په فکری لحاظ هیڅوک هیڅ وړاندیز نه کوي، یوازې تش انتخاب خو نه کوي، یا اعتراض خو یوازې خدا کفایت نه کوي.
بله،
او په اول درجه کې باید دیموکراتیک سیستمونه کې اپوزیسیون او اپوزیسیون یا اپوزیشن او اپوزیشن باید شتون ولري، او هغه خپل خاص تعریف لري. دواړه باید په چوکاټ دي قانون اساسي د افغانستان وي، دواړه د ملي اجابات پر بنسټ وي او نوې اجابات پر بنسټ وي.
ستاسو مقصد دا دی چې دغه مظاهره چې په بامیانو کې کیږي یا د بامیانو ولسی کوي او اعتراض کوي او وایي چې د کابینې پریکړه دې لغو شي، د ترکمنستان کم لاین د برق چې تیریږي هغه د په بامیانو باندې تیر شي نه په سالنګ باندې، تاسو فکر کوئ د دې شاته هغه کسان دي چې دوی په حکومت کې دي؟ داسې وایي
زه یوازې زما مقصد دا د بامیانو خلکو نه دي. د بامیانو خلک حق لري چې افغانانو په حیث چې خپل غوښتنې په دیموکراتیک توګه په متمدنانه توګه پرته له چې خلک مزاحمت وکړي د مظاهرات لري یا د اعتصابات لري د قانون په دننه کې
چوکاټ
کې مطرح کړي. زما په امید توګه عرض دغه و چې دا خلک زو معیشتین دي، یو تعداد خلک په التم دغه شتون لري چې یعنی لوړ پول مقامات دی هیواد هم پوزیشن دی هم اپوزیشن دی.
دغه مظاهرو سیاسي نقصان
تاوان سي په هیواد کې مظاهره کول دا د دیموکراسي نه ده، او دا د افغانستان د اساسي قانون پلي کېدل دي، او دا ښه کار دی، او دا مونږه دنیا ته دا خودلې شو چې مونږه اوس استبداد سره پریکړه کړې دي، او دلته مظاهره کیږي د خلکو او د وګړو حق چې په قانون اساسي کې دی هغه تر سره کیږي. ولی بیا هم زه دا تاکید کوم چې دا حق حدود لري.
یو بل پوښتنه حافظ صاحب، د دغو خلکو دغه غوښتنه ستاسو په نظر څومره موجده په ځای ده چې دوی په دې خبرې ټینګ ولاړ دي چې دغه فیصله دې لغو شي د کابینې، او دغه لاین یا دغه د برق مزید په بامیان باندې تیر شي؟
زما له نظره هغه شی چې اقتصادیات لري باید وي، ځکه چې دا اقتصادي پروژه ده. کوم لاره چې لاندې وي د مغه لار څخه تیر شي، که د انفراستراکچر له مخې وګورو، انفراستراکچر جوړ تیار هلته په سالنګ کې شتون لري، اما لنډه لاره دغه بل لاره ده. که انفراستراکچر ورسره یو ځای وګڼو دا قیمت تمامېږي.
ډیره زیاته مننه ازرخ شفیزی سپ کوروم ودا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د نړۍ د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د روانې سوي کال په اول شپږو میاشتو کې هوا دومره ګرمه و چې ساره په تاریخ کې نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د غیداره چې مرکز په جنیو کې دی پرون ویلي دي چې په 2014 کال کې د هوا تودوخه تر بل هر کال لوړه وه. د غیداره په ټولو هغو هیوادونو باندې غږ کوي چې د اقلیم په هکله دی هغه موافقه عملي کړي چې تیر کال په پاریس کې ورباندې موافقه شوې وه. نور تفصیل به د امریکا غږ په دې رپورت کې ووري چې روخان نورزی جوړ کړی دی.
د نړۍ د هوا پیژندنې اداره وایي چې د جون میاشت 14مه پرله پسې میاشت وه چې د ګرمۍ کچه پکښې تر پخوا لوړه وه. دغه اداره دا هم وایي چې جون 358مه میاشت وه چې د شلمې پیړۍ د میاشتو د ګرمۍ د اوسط نه پکښې د هوا د تودوخې درجه لوړه وه. ډیوډ کارلسن د نړۍ د اقلیم د څیړنو د پروګرام سره کار کوي. هغه وایي سچې موږ شاهدانو هغه دا دی چې د 2014 کال لومړۍ شپږ میاشتې واقعا هم د خطر زنګ دی موشته. د ملګرو ملتونو د اقلیم کارپوهان وایي چې سږ کال به د ځمکې د کرې حرارت تر نورو کلونو ډیر وي او د پیشبینۍ خلاف په لږ وخت کې د حرارت درجه لوړه سي. په شمالي نیمه کره کې چې د امریکا د الاسکا ایالت کاناډا او روسیه راځي په غیر معمولي توګه به پکښې د حرارت درجه لوړه وي. څومره حیرانه کړي یو ډېر ناراحته کوونکي وي. دا به یو لږ په محتاطانه توګه دا ویل وي چې ویرې ده چې د دې وروسته به څه کېږي. که اوسې موږ دومره حیرانه کړي یو نو په راتلونکي به مو څومره حیرانه کړي. ساینس پوهان وایي چې د کاربون ډای اکساید خپرېدل د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو سبب کېږي او د تودوخې درجه اوس تر بل هر وخت لوړه ده. هغه څه چې د نړۍ د هوا پیژندنې د ادارې ساینس پوهانو وښودله هغه دا دی چې د حرارت درجه د کاربون ډای اکساید سره موازي ډېریږي. د نومبر په میاشت کې به د 200 هیوادونو استازي په مراکش کې غونډه وکړي او د پاریس موافقې د عملي کېدو په برخه کې به ګامونه واخیستل سي. په دغه سره به هڅه وسي چې د نړۍ تودوخه د اوسنۍ کچې نه تر 2 درجو ډیره نه سي چې دا به یو اسانه کار نه وي. د فرانسې د چاپیریال وزیر سیګولین رویل وایي موږ د پاریس موافقې د عملي کولو په برخه کې اخلاقي وظیفه لرو. موافقه چې د دسمبر په میاشت کې وسوه د اپریل په میاشت کې امضا سوه او اوس د نومبر په میاشت کې ورباندې مجلس لرو چې دا اطمیناني کړو چې لږ تر لږه 55 هیوادونه چې د نړۍ د ګرین هاوس د مضر ګازونو 55% خپروي دغه موافقه تایید کړي. حتی که چیرې په نومبر کې دغه هدف هم ترلاسه سي خو بیا هم یو شمېر ساینسپوهان په دې نظر دي چې اوس هم یو لږ څه ناوخته دی.
السلام علیکم درنو ریدونکو د آشنایانو د ادبی دیرې د پروګرام مقدر منو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. زه زیبا خادم يم. نن مو دغه خبرونه ته استاد حبیب الله رفیع صاحب مل مکړه ده او غواړو د افغانستان د یو ستر فرهنګي شخصیت په کارونو وغږیږو او استاد به تاسو ته معرفي کی پیژنګلوي به وکي او پوهیږم چې د پښتو ژبې د شلمې پیړۍ د پیاوړي محقق لیکوال تاریخ پوه ادیب سیاست پوه او شاعر د دغه علمي شخصیت مرحوم عبدالحی حبیبي په باره کې په یو دوه یا یو میاشت یا دوه میاشتو کې د پروګرامونو په وړاندې کولو د هغه د خدماتو حق نه ادا کیږي. مګر بیا هم څرنګه چې ډېرو اوریدونکو ویلې چې د افغانستان د پښتو د ژبې یا د لیکوالانو محققانو سیلونکو په باره کې که یوه لړۍ شروع کړي او د دې کسانو په باره کې نور ادیبان راو غوړې نور محققین راو غوړې چې دوی په ژوند باندې رڼا واچي نو دا به خشي منګه ستاسو د غوښتنې په اساس باندې نن د غلړې شروع کړه او د غلړې مو هم د مرحوم عبدالحی حبیبي په پیژنګلوي او دا په برکه د پروګرام نه شروع کړل نو ډیره خوشاله یم چې استاد حبیب الله رفیع چې خپل سیلون کې د پښتو ژبې ته ډیر کار کړی دی ډیر خدمت کړی دی نن زمونږه میلمه ده او د مرحوم حبیبي صاحب په اړه کې یو رساله لیکلې ده کافی پیژني او پیژندۍ او د نږدې ورسره ارتباط لري د نن زمونږه میلمه ده او معلومات مو ورکړي زمونږ د استودیو نمبر ځان سره یاداش کړئ کچیر مغوخته چې په پروګرام کې برخه واخلې او سوال مو درلوده نو ټلیفون به وکړي ګورو به تاسو ته به هم نوبت درکو زمونږ د سټډیو نمبر د 202 شپږ یو دیش شپږ دیش یو ځلې بیا هم یادونه کوم چې د شلمې پیړۍ د غستر محقق د ژوند په څلور او یا کلونو کې چې یعنی څلور او یا کل وروسته د مرشوې ده یو څلور 15 کتابونه لیکلي دي زرګونه مقالې لیکلي دي ډېر سیمینارونو کانفرنسونو کې برخه اخیستې وه او دومره خدمت کړې ده چې د افغانستان ملت سچې بلکې د منطقه کې ټول پی ویاړي او د ټولو د ادب د مینانو د فرهنګ د مینانو هغه شمله جګه کړې ده رفیع صاحب په خیر راغلی خبرونه ته ز خبرې لندوم ستړی مشي مننه چې منلې مو د پروګرام ته راغلې
سلامت
خیر ستاسو د کور ودانی نو تاسو خو پوره کافی معلومات لري لنزدې مو د حبیبي صاحب سره کتل او راشه درشم ورسره لرله نو زه غواړم چې دغه پروګرام کې کا اول مونږ د دوی د معرفت په اړه کې وغږیږو چې څوک د کوم ځای او تر څو دغه ځواني ته یا مثلا دغه مرحله ته رسیدي او د پلیکونو شروع کی کدهغه قسمت باندې نن وغږی ګډیر بخی ځکه زما فکر دا دی چې سو پروګرامونو کې د مرحوم حبیبي د ژوند په ټولو اړخونو باندې وغږی کوم امکان لري
ډیر ښه
نو
خدای په نامه
بله مهرباني وکړئ تاسو ښه نو اول دا چې تاسو سومره پیژند په شخصي او خصوصي حساب یو ده خبره نو بیا به بعد دغه شروع کو چې کوم ځای کې تولد شوه دی او د کوم مراحل نه تیر شوه دی او بیا چیرته رسیدل دی
د لوی خدای په نامه لمړی ستاسو د رادیو ټول او د دونکو ته تاسو ته او د پښتو ادب مینوالو ته خپل خواږه او د زړه له کومي سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
لنی کمرغه حبیبی سه زماله پاره دی یو لوی استاد پایس او زه تقریبا شل کاله تر نظر لاندې ومو په دې شلو کلونو کې ما ته لارښوونه کړي زما ماساری زما مقالې زما کتابونه تصحیح کړي
بله
چاپ کړي دي زه هڅولې يم نو په دې اساس زه د دوی د استادۍ د دوی په استادۍ ویاړ کوم او دوی تورشتي هدا پوره زما سره مرسته کړی او زما څخه پوښتنه چې هغه یې جواب کړی دی
bale
دا یو متبهر عالم و
ها
د نوبختر هدا عالم و د ژوند په اکثر علومو کې د جوړه مطالعه او معلومات لرل په دې اساس دا واقعا چې علامه او علامه هغه چاته ویل کیږي چې د وخت ټول علوم کې رسیدلې
bale
ان دا د همدې استعداد لمخې چې درلودې د وخت په ګڼو علوم کې تالیفات کړي لیکنې کړي او ابتکاري کارونه یې کړي نوښتونه یې کړي دي تاسو وی چې دوی د کوم ځای وو څنګه وو د حبیبي صاحب کورنۍ د کندهار د بامیزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا لا وخت نه میشته و د دغورنیکه ملا بابر د جوب له مسخیلو نه راغلی وو او په کندهار کې په علمی چارو بوختو او د دربار په عالمانو کې درنه ونده او برخه درلوده دنه وروسه د زوی علامه فیض الله آغا مولوی فیض الله آغا هم یو لوی عالم و چې په پښتو دری او عربي ژبه لیکنه کولې. د هغه نه ورسته د علامه حبو اخونزاده آغا د مولوی فیض الله زوی و چې آغا د خپل وخت په ټولو عقلي او نقلي علومو کې یو متبهر عالم و او پلاساو کتابونه یې لیکلي وو په ساینسي علومو کې، د وخت په ساینسي علومو کې، په ادبي علومو کې، په پښتو دری او عربي ژبه ګڼ کتابونه ترې راپاتې دي. د دې نه علاوه د مولوي حبیب الله زوی د وخت لوی عالم او نوښتګر لیکوال و. خپل حبو اخونزاده د محقق کنداري زوی و، عبدالرحیم د ده زوی و، عبدالرحیم اخونزاده چې هغه هم لوی عالم و او د شیر علي خان د ولیات و استاد و، د عبدالله جان د هغو استاد و. او وروسته له هغې
بلسه اخیری خبر ما ساسی و نوری ده مازرات غرم
زتا استوائم استاد پا یوزر دریسه و شل یوزر دریسه و لس قمری کال بخن غرم
ویشکو
دلتا گلو دی پیخشو
فرق نکی و بخی استاد
ده پا
یو زرو درې سو لس قمری کال کې
نه
بله
نه دای په یو زرو دوا سو دا څه جوړ ته دا غوښته ای خراب شو
خیر دې سره فرق نه کوي
بخنه غواړم.
یعنی په دې حساب باندې استاد دا تر کومه حد چې تاسو معلومات ورکړل
تاسو وایم د دې د تولد سنه
ښه
د دورو شه د کارونو واغه
نه زما مقصد دا و چې دا دومره چې تاسو معلومات ورکړل د غور نه کنه تر اوسه پورې چې معلومات ورکړل د ټوله یو عالم متبهره کورنۍ ده چې د سلسله په سلسله راغلې ده د احمد شاه بابا د وخت سي تاسو د دې نه خدومره داسې معلومات شول.
او بالکل دا یو عالم کورنۍ و چې د احمد شاه بابا د وخت نه فعال و په عین حال کې مبارزه کورنۍ و.
بله
دوی د ملا حبو اخونزاده زوی اغو عبدالرحیم اخونزاده و چې ډیر با جرأت عالم و په د عبدالرحمن خان په وخت کې د ایوب خان طرفداري کوله او بیا عبدالرحمن خان ته یې وویل چې ته ظالم یې بیا هغو ملته په قندهار کې دا اعدام کړ. همداراز بیا د ده زوی همداسې یو لوی عالم و ملا عبدالحق
بله
او علامه حبیبي د یو زرو درې سوه اته ویشت کال په
استاد فرق نه کوي
بلکنه غواړم
اس فرق مې کوي خیر دی دغه کال کې زیګیدل دی او راځي کني وي اس غنه دی چې په کار وي
نه نه ټول شته هر څه شته دې د یو زوی ملا عبدالحق او چې علامه حبیبي په دې لوی علمی کورنۍ کې له ملا عبدالحق سره د دیارلس سوه اته ویشت قمري کال او د دولس سوه نهه اتیا شمسی کال او د نولس سوه لس عیسوي کال په اپریل کې وزیږید او وروسته له هغې د چې د علم د زده کړې مرحلې ته ورسېد د کندهار د دینی علماو نه زده کړې وکړې د کورنیو کتابونو نه استفاده وکړه د سراج الاخبار کلکسیونونه د مصر د الهلال د مجلې کلکسیونونه او نور کتابونه د علامه محمود طرزي کتابونه دا د دوی په کور کې موجود و دای ولوستل او بل اخر په یوزرو 304 کال کې دای د مکتب نخلاص او ځای ولوس او تر څوک علي معلمي وکړه او تر هغه وروسته بیا ټول افغان کې دای مقرر شو په یوزر 304 کال کې شاعري پیل کړه په یوزرو 310 کال ټول افغان مدیر شو او په یوزر 311 کال کې ټول افغان ټول په پښتو واړاو او دا په پښتو کې لومړنۍ جریده و چې استاد راوېستله او د پښتو ژورنالیزم بنسټ یې کیښود.
ها 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 د همدې ځای نه شروع شو.
له همدې ځای شروع شو.
ها ډېر تشکر. تاسو ویلې چې د پښتو ژورنالیزم بنسټ یې کیښود. دغه بنسټ تر اوسه پورې چې روان دی صحیح روان دی؟
دغه بیا بیله خبره ده. افغانستان کې متاسفانه مشکلات زیات دي ځکه چې د چې ټول افغان نشراوه هغه وخت یو ارتجاعي اړو دور پیښ شو چې په هیواد کې ټول اخبارونه بند شول او ټول افغان هم د ارتجاعي افکارو د خبرولو لپاره د رژیم لخوا وقف شو. د بیبلا کلکانی د عمال لخوا نشریده ورسله غو بیا د حضرت نادر شاه په وخت کې یو دیکتاتوري راغله په مطبوعاتو باندې ډېر شدید سانسور و. دغه وروسته بیا ورورو بیا زمينه مساعده شوه څو چې په 1928 کال کې 28 کال کې د مطبوعاتو ازادي راغله او ازادي کې د دین نشر شوه لکه ویخ زلمیان ولس او نوري نو په دغه ټول کې حبيبي صاحب فعال برخه درلوده او موجود وو او دغه تحولات او دغه حالات دو چارلو په دې باندې لیکنه کوله. یو وخت توګه به کوله وزه چې په قندهار کې د ټول افغان مدیر و په دې کې د حبيب الله کلکانی والي قندهار ته راغی ټول مامورین وروغوښتل
بله
دی هم ور وغوښتلم.
ها
دی هم ور وغوښتلم. نار مامور نه پوښتنه کوله چې ته څه کار کوي. هغه بو خپل کار ورته وکړو د به هدایت ورکړه.
ها
وی ما ته یو چې ته اخبار چی وی ما ورته چې زه اخبار چی وی چې ها اخبار چې چا پوي د امیر سي به صفاتونه کوي او روس او انګريز ته به څه نه وایي.
ها
بیا به وخندل وی داغه پالیسی و چې ابي بلاد کلکانی جوړ کړی و لیکن تر اوسه پورې ماغه پالیسی په ځای پاتې ده. نو په دې ترتیب په ژورنالیزم کې ډېر لوړې ځوړې راغلي.
بله
او اوس هم د ورستیو جنگونو په وګدو کې هم ډېر لوړې ځوړې راغلي.
بله
لیکن د ده همت او د ابتکار او نوښت دی چې د لومړی ځل په پښتو کې جریده را ایستلې او پښتنو ته پښتانه د اخبار سره آشنا کړي.
ښه بلې. نو د څه مونږ ته معلومات لکشته چې مرحوم حبيبي صاحب یوازې په پښتو نه بلکې په دری او په اردو په انګریزي او دغه ژبه باندې پوهېدو او لیکنې کولې چې تاسو ته به تر معلومه ده. بلې
بلې حبيبي صاحب پښتو مورنۍ ژبه او فارسی په درس زده کړی و.
ښه
حتی تر اخره وخت پورې به چې د فارسی خبرې کولې کتابی خبرې به کولې یعنی هغه خبرې چې کتاب کې زده کړې وي. مثلا یو ورځ زموږ دفتر ته راغی موږ بخاری لګولې و دفتر ډیر ګرم شوی و نو دا وخندل وی و دفتر شما حمام از حمام. دې ترکیب کتابی فارسی خبرې کولې. او لیکلې چې کول هغه فارسی چې د لیکلې ده هغه فارسی ژبې لیکوالان هم تر اوسه نشي لیکلی او هغه هم دا منلې ده چې د بيبي صاحب یو ځانګړی سبق دی او په فارسی کې یو نوی بنیاد یې شي.
د هغه خبره مکرله د نوېخ زلمیانو د نهضت او د دغه کسانو چې دا تعداد کې خودو دی وخ زلمیانو په نامه. نو تاسو ولې د پکې برخه درلوده مشخص به تاسو کېده شې دی باندې لګ تب سره وکړي چې مرحومه بیبي صاحب دی برخه کې څومره کار کړی دی کنه؟
دای په دې وخت کې د شورا وکیلو
bale
او د نوزتونو سره ملګری وو
چې
دی وی زلمیانو نوزتون وو، لیکن په شورا کې یو بحث راغی چې حبیبي سي په غو کې خبرې کولې او په غو کې د کورنۍ حکومت په اړه کې د نظر ورکړ چې په افغانستان کې د یوې کورنۍ حکومت ته یو دا دیموکراسي نه ده. د دې نه ورسره دای ته تعقیب لاندې و، بیا دای مجبور شو چې د افغانستان نه ولاړ شي دغه وخت پاکستان ته، او لاس کاله هلته تیر کړل په تبعید کې، لیکن د پاکستان غوښتنو ته هم تسلیم نشو. یو وخت د افغانستان او پاکستان روابط ډیر خراب شول.
بله.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وسوځول شو، مظاهره چان ورغلل ویس وځاو. په پاکستان کې د بي بي څه وویل شو چې تا هم لا شه د افغانستان سفارت وسوځو او بیرغ ته ور وځو.
ها.
د بي بي څه ورته ویل چې زه د افغانستان بچایم، زه د افغانستان دکمن نه یم، زه د رژیم سره مخالف یم، زه به هیڅ کله د افغانستان بیرغ ته سپکه و نه ګورم. بیا مغه و چې په پاکستان کې نظر بند و، ورسلاغي بیا بیرته د سفارت سره ارتباطات ونیولو، بل اخر سفارت ته پناه راوړه او بیرته کابل ته راغی او افغانستان ته راغی. نو په دې ترتیب یو مبارز سړی و، یو هیوادپال سړی و، یو خپل خاور او خپل خپلواکۍ او خپل ملی او یاړونو افتخارونو مایان سره
ډیره مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن مونږ د پښتو ژبې د شلمې پیړۍ د پیاوړي محقق، لیکوال، تاریخ پوه، ادیب، شاعر مرحوم عبدالحی حبیبي په بارک غږیږو، د ژوند په بارک غږیږو، د خدماتو په بارک غږیږو. استاد حبیب الله رفیع تاسو ته معلومات درکړي، کېدې شي لږ وروسته تاسې سره هم وغږیږو. رفیع صاحب، په کومو دوایرو کې کار کړی دی؟ رسمي کارونه او تر کومې آخري کار کم کار و چې بیا بعد هغه نه دی نور په کور ناست او رسمي کارونه نه دي کړی؟
دای لومړی د کندهار دی ښوونځي د مطلع دانش د ښوونځي استاد و.
بله.
او دا استادی د 15 کلنۍ کې کړی، هغه مکتب ویلې او بیا مالته استاد شوی دی.
بله، تاسو ویلې چې معلمي شروع کړی و. ښه،
15 کلنۍ کې.
ښه.
ورسره لږ بیا د ټول افغان سره همکار وو، چې بل اخر په 1911 کال کې د ټول افغان مدیر شو.
بله.
لاس کال یې ټول افغان چلولې، دغه نو ورسره کابل ته راوغوښتل شو. دلته په کابل کې د پښتو ټولنې رئیس وو، مدیر وو، وخت پښتو ټولنې مدیریت وو.
bale
د غونه ورسته بیا کله چې د ادبیاتو په انځای په کابل پانتون کې جوړ شو، بیا د ادبیاتو د پانځي رئیس وو، د پښتو ادبیاتو د تاریخ استاد.
bale
د هغه نو ورسته یو څو وخت په چمن کې وکیل تجار وو، بیا شورا کې وکیل وو، او دغه نو ورسته ما تاسو ویل چې لاس کاله پاکستان کې وو، دغه ځ شراغي د تاریخ ټولنې غړی وو، بیا د تاریخ ټولنې رئیس شو، دغه نو ورسته د ادبیاتو د پانځي استاد، او بیا د وزارت اطلاعات او کلتور مشاور وو، او تر هغه ورسته بیا کور کې ناستو. یو وګدا ناروغي ورپېښه شو چې هغه زړه ناروغي و، د یوزر او دریسو او دریش پیټه کال په ساور په 19 نیټه په کابل کې وفات او همدلته خاورو ته وسپارل شو.
ښه، روح دې خاطوي. ډیره مننه ساسې د دې معلوماتونه، تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ د سټوډیو د ټلیفون نمبر ده 202-819-11-16. رفیع صاحب محترم، ساسې په اجازه یو اوریدون کې تلیفون کړی دی، زه ګورم چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د ستړې مشي
محترم خادم صاحب، تاسو ته استاد محمد رفیع صاحب ته همدارنګ د ادبی ډیرې اوریدونکو ټولو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه یا مسایب قربان دي سم.
ښه مهرباني وکړئ ستړی مشي.
تاسو سره د ستر استاد علامه حبیبي صاحب په اړه خو محترم استاد رفیع صاحب کور ودان ډیر معلومات راکړل. واقعیا چې هم د پښتو ژبې ته ګران افغانستان ته بیلابیل خدمتونه کړي دي. خپل وخت د لاس استاد نه دی ورکړی، روح دې خاد وي. خو زموږ دغه غوښتنه مقصد د استاد رفیع صاحب نه ده چې آیا علامه صاحب مقصد د ادب په بخش کې، د شعر او د شاعرۍ په بخش کې کوم خدمت کړی ده؟ هغوی یو د غزل بیرګی یا شعری د پښتو د جېبې چې باغی کې مقصد هغوی خپل انزورخ ظاهر کړی چې هغه مخته که وخت ورسره راوډي وي نو ډیر به خوشاله شي. دا غوی په ادب مو نظر به چې واچو قربان دي.
ښه ډیر تشکر د استاد د فعالیتونو او کارنامو خدماتو ادبي برخه هم دومره پراخه ده. زمونږ په ابتدا کې ویل چې ډیر اثر لري پښتو کې په دری کې شعرونه لري، نو استاد په دې باندې غږیږي اتمن کوسی یا انده کې خصوص بلګ لن معلومات تاسو ته درکې. د استاد باندې خبرې په یو پروګرام کې نه خلاصي کې په مرحوم حبیبی صاحب باندې سوې رفیع صاحب لن معلومات ورته ورکوي کوم نمونه ورته وای
ما تاسو ته ویل چې دای د نوبوخ تر هدا د استعداد درلود او هغه و چې ډیر کم سیم کې د تحقیقات لاس پوری کړ، ادبی تحقیقونه وکړل او په عین حال کې ادبی تحقیقات لاس پوری کړ. د دلملای شیر په یوزر دریس او څلورم کال ټول افغان کې چاپ شوی دی. او هغه داس وخت چې اعلی حضرت امان الله خان د کابل نه قندهار ته ولاړ په یو سفر، او د پدې شیر کې اعلی حضرت امان الله خان ته قندهار ته د ورکلو هر کلی ویلې دی.
ښه
دې نو ورسته په ټول افغان کې ډیر شیرونه چاپ شوی، پښتو او دری مقالی چاپ شوی، سر مقالی چاپ شوی. کله چې دای د اخبار مدیر شو په یوزر دریس او یولس کال کې د ټول اخبار په پښتو واړاوه.
بله
دای وای چې وخت د پښتو لیکوال ډیر لګو، دا اکثره داسې غنی د چاپ کړي چې لا خبر نه نیولې تر اعلان پوری ټول دی د په قلم دی.
ها
نه په دې اساس ډیر پرکار او ډیر پختکار سره ای نه د شیرونه ویل په پښتو، په دری شیرونه ویل په پښتو، شیرونه کې نیو شیرونه ایجاد کړي، د آزاد شیرونه، د قافیه شیرونه، ادبی ټوټي لیکلې چې هغه هم یو نوې کار او یو نوې شی و.
بله
پښتو لاندې کیسې لیکلې، د ډرامې لیکلې، د بیوازلان په نامې ویکتور هوګو د ناول ژباړه کړې ده. نو په دې ترتیب استاد د ماده په ټولو برخو کې استعداد هم درلود او په دې ټولو برخو کې کار هم کړی دی.
د ډېری قوي حافظه خاوندو
قوي حافظه بالکل دا چې کله به تور سره کې ناشته او د خبرې کولې فکر کوي چې کتابي مخه ته پروت یو وایي دا چې مفصل او جامع معلومات به سړي تور کول، او کله به سړي د مجلس نه راووت که پینځلس دقیقې ورسره ناشو فکر به وکاو چې ما یو هفته په پانتون کې درس ویلې دی او زده کړم کړی دی.
بله
دومره عالی معلومات یو او دومره فصیح ژبه یو چې هغه په ډیر کلی شکل وړاندې کول او شاګردان ورته راتلل، ورته ناس وو، دوستان ورته راتلل، ډیر خوب مجلس یې کاوه، ډیره خوږه ژبه یې و.
بله
نو په دې ترتیب استاد دیو ډیر فصیح او بلیغ استاد وو.
پاکستان کې چې دی و لاس کاله یالته تیر کړل او په خپل ترلې ولته فرارونه، دغه وخت کې معلومات شته چې دی په دغه وخت کې د لاسو کلونو کې څه کارونه وکړل، څه شی ولیکل، کوم کتابونه په دغه وخت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې؟
هغه هیڅ وخت بیکار نه و.
البته
هم چې تللې و د یوې خوا سیاسي مبارزه کوله د جمهوریت غږ په نامه یو مجله د په همکاري چلیدله، او بیا یې په پېښور کې د آزاد افغانستان په نامه یو اخبار چلاوه چې څو کاله و چلید، په هغو کې اجتماعي او سیاسي او ادبي مسایل خپرېدل. بیا یې په کراچۍ کې د سروش په نامه یوه دری ادبی مجله چاپوله چې په غو کې ډیر اثر چاپ کړي ډیر مسائل مقالب کې راغلي د دین علاوه د تازه نوای معارک یو تاریخي اثر چې د افغان او انګریز د لومړی جګړې په اړه کې وو هغه په زرو مخونو کې د کراچۍ نه نشر کړی دی یو زر مخه کتاب دی د دین علاوه د طبقات ناصری په کوټه کې چاپ کړی دی چې هغه د افغانستان یو ډیر مهم تاریخ دی د غون علاوه د لودیانو د ملتان لودی خاندان په نامه پوردو ژبه کې یو کتاب لیکلی دی د افغانستان سیاسی تاریخ لیکلی وو دوه ټوکه چې هغه متاسفانه ضایع شوی دی په تاریخ تجزیه شاهنشاهی افغان دا یو کتاب دی چې دوی لیکلی دی هغه سندونه چې په اتلس سوه نهه دېرش کې د لاهور مثلث تړون زموږ ځینې خاورې بیلې کړي بیا په اتلس سوه اته اویا کې د ګندمک تړون زموږ خاورې بیلې کړي بیا په اتلس سوه درې نوي کې د ډیورنډ د تړون له مخې زموږ خاورې بیلې شوې په دې یو لوی کتاب لیکلی تاریخ تجزیه شاهنشاهی افغان دا تقریبا پنځلس کاله مخکې ما چاپ کړ قلمی نسخه یې له نیکه مرغه لاسته راغله او ما چاپ کړو د خلکو لاسونو ته ورسېد د دې نه علاوه شاید ډېر نور کارونه یې هم هلته کړي وي چې هغه د ده په اثارو کې پراته دي او راغلي دي
زمونږ د اوریدونکو فرمایش ورکړه چې کده د شعر کما نمونه بیا موږ ته وویل نو وروره د اشعارو نمونې به په بل پروګرام کې درته واورو او کارفي سه په یاد درته ووي کني موږ به پسې وګرځو او را پیدا به کوم ځکه چې یو ویب سټ شته چې د مرحوم علامه استاد حبیبي په اړه کې ډېر معلومات پکې دي او درافي سي بیا وبسته رساله ده چې نام خدا د خپل لکه یو کتابخانی غوندي معلومات ټول په خپل سر کې راغون کړی دی هغه د منګو تاسو ته معلومات راکړي نو د هم په بسته اغل کړی دی کتاب لیکل دی کې دی شي د اشعار نمونه بیا په بل پروګرام کې وره حبيس او بخي رفي سي په یاد خو بدلی کوم نمونه
د اوس د استیخ زما یاد نه ده لیکل د اشعار یو دیواني دی در د دل په نامه چاپ شوی دی ها او
دا ټول شیرونه په دری دی ک دریو په خو
شیرونه دی بلی پیغام شي د ودم په دری دی
ها
او بلی د پښتو شیرو د پښتو دری شیرونو ګډ دیوان چاپ شوی دی
bale
او نور شیرونه له خواره وارد دي او ما ځای ځای پیدا کیږي چې شاید دغه هم یو بشپړ دیوان جوړ شي
او چاپ شي د خیر سره ها
او چاپ شي
انشاءالله ډیر مننه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو نن استاد حبیب الله رفیع د خبرونه میلمه ده د آشنایانو د ادبی دیری د پروګرام میلمه ده او خوشاله یو د موقع مسایده شوی ده چې د نن د پښتو ژبې د پیاوړي محقق لیکوال تاریخ پو او علمی شخصیت مرحوم علامه عبدالحی حبیبی په باره کې غږیږي د ژوند په باره کې غږیږي او تاسو چې هر سوال لري کول شي یا په موږ ته په فیسبوک کې ولیکئ او یا کو تاسو ته فرصت مساعد شو خبرونه ترغلي مطرح کړئ که تاسو اجازه وي رفیع صاحب زه په دې بوله وريدم چې سوال وورم ځکه لګبنو به تور کو دیته مهرباني وکړئ کوم ځینم ټلیفون کړی دی د آشنا رادیو د سوال له وکړه سلام شي
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام
دې با خاطر پورې تاسو او رضی الله تعالی الله پاک ډېر جونیئر کې
تاسو سره
دې خدای زموږ محترم دې ډېر محترم دې الله دې دې موږ سره ملاقات وکړي
ښه
دې محترم دې هغه په اړه چې پښتنه کوم دا لږ کال چې د پاکستان په تیر په لاو دې دا په تعقیب کې څه
بلې
خبرې کوم دا سیالکوټ نه
ښه او به خیر څنګه سیالکوټ نه سوکي
اسمت الله
خان سیال کوټ نه میرا بنو کا
نا ا دې دا په سره د توس به دا په دې تیار څو څو د یو مو د سفر پنج په توحید کول باندې تاسو شو نو زه ما چې سره د بل ملک ته ځو نه غیر پندې چې دا د خپل ملک ځای راغو د خپل ملک سفر خانه باندې دونه خپې کیږي یما هغه خلک چې خپل ملک د اخر کې یو اقتدار دی او دغه بیرغ یې لري او یو سر کاتر بیرغ یې دغه په ملک باندې دا خپل د چا غند له وته د تر اوسه پورې یو او بل بخ د دې استاد ته دا په خطا دا د دې ور اجو چې پروګرام کرای دی الله دې ځوان دی لري الله دې بل دې روپر ور نو دغه دې په طرف نه دا سوال دی چې د امیر عبدالرحمن خان د حبیب الله خان د امان الله خان د نادر شاه تر راتک دې باندې تفصیل د خبرې دی د الله په خاطر باندې دې تفصیل دې تفصیل دې باروتا او لاله سره یو څه
رافی صاحب تر کومه حد د په خبرو باندې پوه
شئ؟ زه د دوی په خبرو پوه نشوم، خبرې ډېرې غاګي سم نه وو.
بله
ډېر پوه نشوم چې د څه وویل
کته
انګیز راته وویل.
زه هم همداسې لکه تاسو غوندې ډېره پوه نشوم. زه فکر کوم چې تبصره یې وکړله او د مرحوم علامه حبیبي صفت یې وکړ چې د کله چې په پاکستان کې وو ورته ویل شي چې بیرغ د افغانستان اوسیز او د نه کړل، مګر بیروس وایي داسې وخت راغی چې افغانستان کې یعنی داسې دور راغی چې خپله په افغانستان کې خلکو دغسې سور بیرغ وزړه او خپل بیرغ لري که دغه خبرې ما واورې. نو زیاتره زم پوه نه شوم همدومره وویل چې سیالکوټ نه غږېږم او مرحوم حبیبي صاحب وستای. ښه،
او حبیبي صاحب د ثور کودتا ډېر زیات ځورېده.
بله،
او د همدغه وخت نه دته د زړه ناروغي پیدا شوله.
بله،
او بالاخره د مغ زړه د ناروغۍ نه دی وفات شو، ځکه په د وطن ډېر ګران وو، د دې وطن سره ډېره مینه درلوده. د نه شوی لیدلی چې وطن یې برباد شي، د وطن زامن یې ووژل شي او د پردو هیوادونو لاس ته ولویږي. دته د ټول تاریخ پروت و، دته د ختیځې اروپا غلامېدل، د منځنۍ آسیا غلامېدل او د روسانو لاس ته لوېدل، د ټول تاریخ د مخې ته پروت و. او د کمونیزم په راتلو سره دغه ټول بد حالتونه په نظر کې ساتل، نو په دې اساس دا ډېر ځورېده. او همدغې ځاور او همدغې شکنجې دته ډېر فرصت ورنه کړ چې ژوندی پاتې شي او په څو کلونو کې وفات شو.
وبخې څنګه دبه مثلا د ورځې به څو ساعته کار خو معلوم دی چې ډېر کار به کوي، چې څو ساعته به دی ویده کېده چې څلور او یو کلونو کې دی 115 کتابونه او زرګونه مقالې لیکلي دي استاد؟
کاری ډیر زیات کاوه، فقط د ورځې یو 15-20 دقیقې د غرمې خوبی کاوه، هغه د ته ډیره زیاته فایده رسوله.
ښه،
او نور به دائم چې کله سړی ورغی دای بو بوختو او د خپل میز شاته به ناست، کتابونه به ورته پراته وو او لیکل به کول، او کله به او کوشش به کاوه چې داسې موضوع ولیکي چې هغه نوی وي، نه وخت ولري، نه کله به چې یوه نوې موضوع پیدا کړي و ډیر به خوښ وو، په ډیره خوښۍ به کار کاوه او هغه به کیړله وړاندې کوله. ستړی کېدا نه، د یوې وړې موضوع لپاره به یې په لسهاوو مخزونه کتل. ما د ده داسې مقالې هم لیدلې چې یوه وړه مقاله یا اویا اتیا مخزه لري. په دې ترتیب دای خوشحاله کېده چې مقالې نوي مخزونه ولري، ډېر مخزونه ولري او یوه نوې موضوع رابرسي.
او دا زیات سړنې چې کولې، یعنی زیاتره کوم ژبو کې د زیات سړنې کړې دی او استفاده کړې ده؟ په څو ژبو پوهېده؟
د په پښتو کې سړنې کړې، په فارسی کې ډېر زیات سړنې کړې، په عربي کې سړنې کړې دي، په انګریزي کې دا سړنې کړې چې د یونسکو له خوا نشر شوې دي.
بله،
یعنی دا د یونسکو په معیار په انګریزي کې سړنې کړې.
ښه،
په اردو کې لیکنې کړې دي، د سانسکریت او زړو ژبو سره هم آشنا وو. نو په دې ترتیب دا هڅه کوله چې د علم د تیارو بوټونو د روښانولو لپاره له هرې ژبې او هرې کتاب نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، اساس د کور ودانې ژوندۍ اوسي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن مونږ د مرحوم علامه حبیبي صاحب خدمتونو کارونو او ژوند باندې غږیږو. استاد حبیب الله رفیع تر اوسه پورې معلومات ورکړل، که تاسو کوم سوال لري کې دی شي سوالونه مو ولیکئ. بل پروګرام کې بیا هم مونږ غږیږو د مرحوم حبیبي په کارنامو باندې، کتابونو باندې او سبک باندې، لیکنو باندې غږیږو. هر څومره سوالونه چې لري زمونږ په پاڼه کې ولیکئ، کې دی شي بل خبرونه کې تاسو سوالونه ته رفیع صاحب ځواب وایي. د خبرونه پاتې دي فقط 15 دقیقې. زه کوشش کوم چې کوم بل اوریدونکي وي او سوال لري دیزي پورې به دا پروګرام به بند کو او تر بلې هفته به په لوی خدای اوس پرو رفی صاحب، نو تاسو غوونه سي چې د څوک دی او سوي ځکه ک نور مسلو ته ور شو بیا نیم کله پاتې کیږي. مهرباني وکړئ د امریکا غا غشنا رادیو ده ستړی مشي.
سلام علیکم محترم زیبا جان خور تاسو او درانه استاد استاد رفیع صاحب، سلامونه وړاندې کوم جعفری لزابل زامت.
وعلیکم سلام جعفری صاحب، کا کوم سوال لري مهرباني وکړئ.
او واخ ډیر کوته د محترم زیبا خادم خو درن استاد لوړ شخصیت مهم رابللای دی. فقط یو ځنی خبر از ما داره چې د علامه صاحب په کورنۍ کې وڅ کوم یو شخص فعالیت کوي د دې پر قدم باندې دا کړی، او بل د استاد سمې مغشتنه ده د پښتنه چې تا په دې کوم یو شی لیکلی کدی ویلی او کاغرات وای دا په دې پروګرام کې په ول پروګرام کې ډیر مننه.
او کې د شی بل پروګرام ته راشي خپل پښتنه وکړي. ډیر مننه رفیع صاحب محترم، مهرباني وکړي.
بلې دی ابي بي صاحب نه لنی کمرغه درې ځامن وی ولور پاتې یو زوی انجینر میرویس حبیبی دی، هغه تعمیرات او متخصص دی. بل زوی خوشاله بیبی دی، هغه د زولوجی متخصص دی. او بل زوی هم حبیب الله حبیبی دی چې هغه ډاکټر دی. او لوری هم د انګریزي متخصص ده. نو دوی هم اثر لیکلي، دوی هم تحقیق کوي، او په عین حال کې دوی لوی کار دا کړی چې د علامه حبیبی د آثار یو وغي جوړ کړی دی، ویب سایټ جوړ کړی چې دغه چاپ شوی آثار یې پکې اچولی دی. او نور هم کوشش کوي چې د حبیبی صاحب آثار راغون شي او ټول د خلکو لاسونو ته ورسي.
ډیره زیاته مننه. فکر کوي چې یعنی اوس هم کافي کار نه دی شوی، ډیر کار پاتې دی چې د دې د خدمتونو هغه حق او اندازې پوري ادا شي.
حبیبی صاحب ډیر زیات کار کړی. ما یو کتاب را شروع کړی، 1000 مقاله، زر مقاله.
بله،
چې د حبیبی صاحب د زرو مقالو مجموعه باید ځنی جوړ شي.
ها،
د دې لومړی ټوک چاپ شوی دی، تقریبا 900 مخه دی.
بله،
او په دې کې د یو زیات شمیر مقالې راغلي، او په نورو پسې هم يم. خدای ژوند راکړي، صحت راکړي، هغه نور پاتې ټکونه به هم چاپوم.
دغه مقالې تاسو د کوم کوم ځایونو نه راټولې کړي دي؟ کوم کوم ځایو کې دا چاپ شوی؟ ټول افغانستان کې چاپ شوی دی، مطبع کې
یا د مقالې په سیمه کې چاپې دلې دي؟ د مقالې واځي په افغانستان کې نه وي،
ها،
ایران کې چاپ شوی، په هندستان کې چاپ شوی، پاکستان کې چاپ شوی، تاجکستان کې چاپ شوی، هندستان کې چاپ شوی. په دې ترتیب دي د مقالې خوري وری دي د سیمې په مجلو په جریدو کې چاپ شوی، او یو شمېر قلمي پاتې دي چې هغه هم زما سره وی او په دې کتاب کې مخېستي.
یعنی تاسو د خارج کې نورو غونډیو ملکونو کې د افغانستان چې د کوم اثر دی چاپ شوی دی مقالې الته مو پسې کوشش کړی د ټولې کړې
هغه ممره پیدا کړی او هغه ممره پیدا کړی.
نو تاسو هم کافي کار کړی دی خدای دې ژوندۍ لره چې نور هم په دې برخه کې کار وکړي. ستاسو استادو د افغانستان د استادانو استادو د ټولو د پښتو ژبه او د پښتون قوم او د افغانانو او د ملک لپاره ډیر کار کړی دی چې د کارونو او خدماتو حق ادا کړی شي. ټولو ته د خدای توفیق ورکړي. آینده خبرونه کې مهمه کومه مسله ده ستاسو په نظر چې د دې لوی شخصیت د کارونو په برخه کې
پیوی نو په اثر وبغږي وو د دوی په اثر وبغږي کوم اثر چې دوی لیکلي او دغه اثر او هغه محتویات او درنښت او مهمتوب په دې وبغږي.
نو د اثر کې هم ډیر مهم مهم اثر دي، مثلا پټه
هغه کټګوري د کلوبیل د کلو د ادبیاتو برخه مو بیل کړو،
صحیح،
د تاریخ برخه مو بیل کړو، د تصوف برخه مو بیل کړو، همداسې په بیل بیل شکل پر وبغږي وو کپه د تیر راتلونکي پروګرام کې پورانه شول ونتواني د بیا بو بل پروګرام ته.
بالکل صحیح ده استاد، ستاسو د کور وداني ډیر تشکر. په مخمخه قدرمن اوریدونکو د پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. که تاسو هر سوال لرئ نو کې دې شي چې خپل سوالونه ولیکئ، ځکه چې بل پروګرام ته استاد حبیب الله رفی بیا زمونږ میلمه ده، او د مرحوم علامه عبدالحی حبیبی په کارونو باندې غږیږو، د دوی په علمي خدمتونو باندې غږیږو. په خپلې مخ یو ویلې چې د ادبي فعالیتونو نه به شروع وکړو. نو هر سوال چې لري ویل کی او موږ به ور سره مطرح کوو. استاد اساس دې په مخه خیر، ډیر تشکر، شپه مو په خیر.